پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د وروستیو تیاریو په باب معلومات نن له رسنیو سره شریکوي. یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو په باب بیلابیل راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سزا کولو پروسه رسما پیل کړې ده، خو تر هر څه مخکې صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې تر سلو زیات وسلول په بیلابیلو عملیاتو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د څلور اویاویمې غونډې پر مهال ځینو هیوادونو هڅه کړې چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماسي پیاوړې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن رسنوي ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پای ته رسیدو سره سم د چوپتیا او سکوت دوره پیلیږي. په دې دوره کې چې 48 ساعته دوام کوي، کاندیدان نسي کولی چې کمپاین وکړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. 209 شاهین قل اردو نن په ویلامیه کې ویلي چې په جوزجان سرپل او فاریاب کې دغه پوځي عملیات تیره شپه ترسره سوي دي. شاهین قل اردو وایي چې په دې لړ کې 113 وسلول طالبان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکو د خپل دغه ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پوځي مسؤولان وایي چې په زابل او روزګان کې 1500 وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د ځواکونو عملیات د زابل په ټغر، شاجوی او د روزګان په چوري ولسوالیو کې ترسره سوي دي. علوی وایي چې په دغو عملیاتو کې 11 وسلول وژل سوي او 4 نور ژوبل سوي دي. 215 اتل قل اردو ویان ویلي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتې. وسلولو طالبانو د دې عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې عبدالحمید هوتکی د هیواد راډیو ټلویزیون خبریال و. د دې ادارې په حواله روان کال په افغانستان کې له دې سره د وژل سو خبریالانو شمیر 4 ته ورسید. په پروان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت یو شوونځي ودانی جوړ شو. د پروان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د پروان په مرکز کې دغه شوونځي 14 درسي خونې لري چې د ښار جوړونې وزارت په مالي لګښت جوړ شوی دی. د پروان د پوهنې ریاست ویان عبدالخبیر صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه شوونځي د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. د پوهنې ریاست وایي چې په پروان کې 1500 شوونځي شته چې 200 ودانی نه لري. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې متحد ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره دي منځګړیتوب وکړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي چې که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت له لاسه ورکول وي. د بریتانیا صدر اعظم چې له روحاني او ماکرون سره یې په ملګرو ملتونو کې کتلي ویلي چې دی فکر کوي له ماکرون سره موافق دی. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اتومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو او مالي سکتور په نښه سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانی سوي شزی نازنین زاغری راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلامه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. نازنین زاغری راتکلیف یوه ایرانی الاصله بریتانوي ښځه ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي یې. او د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانه کې سوي ده. انادولو خبري اجنس د والي محمد دیمیرتاس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنه یا د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله سوي ده. والي وایي په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی خو د ټولو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ شول سوي دی. د سی این این تلویزیون ترکیې څنګې د بس او نور وسایطو تصویرونه خپره کړي چې سخت تخریب سوي دي. تر اوسه نه د معلومات چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلام محمد سلیمان چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او دغه راز د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د وروستیو تیاریو خبره کوي. یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې ولسونه بیا له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ته تیار دي.
موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډېر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا د دفاع یو برخلیک پروسه ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شئ. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو یا د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د ولسمشرۍ روان انتخابات چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلي د راتلونکې شنبې په ورځ ترسره کیږي. دا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي. دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 13 کاندیدان درېدلي و. درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه یعنې د راتلونکې شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو د رایې ورکولو مرکزونه د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات دغه راز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په دوره کې د کاندیدانو لخوا که کمپاین ترسره شي هغه انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه نن یوه غونډه هم جوړه شوې وه. د دې کمیسیون چارواکو او دغه راز د امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه د افغان صاحب په غونډه کې څه وویل شول؟
نوري صاحب لکه تاسو یادونه وکړله د یو ګډه غونډه وه چې په دې غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د امنیتي ادارو ټولو چارواکو ګډون کړی و. د انتخابات خپلواک رئیس هم عالم اوان رسانی وویل چې ټول مکلفیتونه سر سره سولې دي، ټول اساس او غیر اساس مواد څلور د سولېتونو ته سول شوي دي، کمیسیون بشپړ چمتووالی لري هر قسم د قانوني انتخاباتو لپاره کېدل سر سره سولې دي. دوی ولي چې په ټولو خلکو کې غږ وکړل شي، د شنبې په ورځ باندې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او هلته خپلې رایه ورکړي. دوی جل بیا ژمنه تازه کړه چې پوره ډاډ سره دغه انتخابات به په پوره شفافیت سره ترسره کوي. همدارنګه عالم هوان نورستاني له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې شفافیت کې ورسره مرسته وکړي. په دغه ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ګډون درلود. خوشحال سادات وویل چې امنیتي ادارې بشپړ چمتووالی لري چې په ټول افغانستان کې د 4942 مرکزونو امنیت خوندي کړي. ده همدارنګه وویل چې د څو دلایلو له امله هغه لیست چې دوی ته سپارل شوی و 421 مرکزونه تړلي پاتې دي. یو هم دوه امنیتي ګواښونه موجود و، دوهم په هغه ساحو کې نفوس کم و د خلکو، درېهم هم لوجستیکي ترانسپورتي سیستم ستونزې لرلې. دوی وویل چې 4942 مرکزونو کې به رایه اچول کېږي، امنیتي ګواښونه شته په لوړه کچه، متوسطه هم ټیټه کچه، چې بېلابېل پلانونه ورته نیولي دي. همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې هر هغه څه چې د شنبې ورځ د انتخاباتو لپاره مهم او اړین دي، دا دوی بشپړ سرته رسولي دي او بشپړ چمتووالی لري. نوري صاحب،
بله، د تاسو د حساسو د انتخاباتي د حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال خبره وکړه چې هوا نورستاني ویل ټولو ولایتونو څلور دش ولایتونو ته رسیدلې. تر پرونه هم موږ داسې راپورونه درلودل چې تر اوسه بشپړ ټول ولایتونو ته دا نه دي رسیدلي. په تېره بیا هغو ولسوالیو ته چې هلته کې په پام کې د انتخابات ترسره شي، آیا په دې اړه وضاحت ورکړل شو که ځینې پوښتنې مطرح شولې که نه؟
بله نوی صاحب، د انتخاباتو کمیسیون د دلنشار اسلام دغه خبرې غونډه کې وویل چې یو شمېر ولسوالۍ ته له پخوانه پاد رسېدلي وو، او تېره ورځ څلور نوي ولسوالۍ ته د مځکې لارې، همدارنګه درې نوي ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال شوي دي او ستونزه نشته. انتخاباتي محلي سرسام به دغه ولسوالۍ ته مواد بشپړېږي، یعنې دوه ورځې وړاندې به په ټولو ولسوالۍ ته مواد رسېږي، بیا به یوه ورځ وړاندې یعنی د میزان په 15 لاندې ولسوالۍ نه مرکزونو او محلونو ته همدغه مواد رسیدي. دوی وویل چې د موادو د انتقال په برخه کې ولسوالۍ مرکزونو ته توسه پرې ستونزه نه رامنځته شوې او له محلي سره سم کارونه په مخ کې دي. بلنه ده
موږ راپور ترلاسه کړ چې د پوهنې د وزارت چارواکو هم نن په دې غونډه کې ګډون کړی و. ډیر مرکزونه ویل کېږي چې په خونځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرانستل کېږي، او دې سره اندېښنې هم راپورته شوې دي. په دې اړه څه وویل شول؟
تاکل سوی و چې د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین هم دغه غونډې ته راشي. لومړي سال کې هغه چوکۍ لپاره ایښودل شوي وو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې دفاع وزارت همدارنګه د پوهنې وزارت مسؤلین دغه غونډې ته نه وو راغلي، او دا غونډه په لومړي سر کې لاس کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې تنظیم شوې وه. بیا وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د خبر خپلواک کمیسیون د رسنیو په مرکز کې ده. هغه چې سهار کوم پلان شوی وو غونډې ته د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین نه وو راغلي، موږ نه پوښتنه کړې وای. نوري صاحب،
بله، ډیر مننه رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو له مرکز د ولسمشري د روانو انتخاباتو چې ټاکل شوی دراتون کشنبه پورستر شرست سره شي، د دې انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون او د غرض د امنیتي اورګانونو لخوا د امنیت ټینګښت په باب د تاریخ په باب نور معلومات سره شریکول. په داسې حال کې چې د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون چارواکي او امنیتي اورګانونو مسؤلین د بشپړ تیاری خبره کوي، لبلې خوا چې نن چې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او انتخاباتو ته هم یوازې دوه ورځې پاتې دي، یو شمېر مخکښو سیاستوالو من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالو غونډه کړې ده او د دغو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو بله خبریاله فیروزه عزي د سیاستوالو دغې غونډې ته ورغلې، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه ده له کابله. فیروزه جان، راته ووایه چې دا غونډه چیرې شوې او کومو سیاستوالو پکې ګډون کړی و، او یو دوه ورځې انتخاباتو ته پاتې دي، دوی د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي، ولې؟
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې ونډه جوړه شوې ده، البته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې یو شمېر سیاسونو د افغانستان هغه سیاستوال چې ټولې پېژني پخوا چارواکي هم و دوی غونډه جوړه کړې ده، او د افغانستان دوه ورځې وروسته کوم انتخابات د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. هغه د دې غوښتنه وکړله چې لومړی باید سوله وسي او بیا وروسته د انتخابات ترسره شي. د دوی غوښتنه همدا ده چې د دې انتخاباتو د تجدید نظر وسي او ټینګار کوي چې که چېرې دغه انتخابات ترسره هم شي نو ټول خلک د افغانستان ټول وګړي نشي کولای په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دغه د دې لپاره چې اوس انتخاباتو لپاره دغه کوم وخت دی مناسب نه دی، ځکه په افغانستان کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده، نو د دوی غوښتنه دا ده چې باید یو څه تجدید
وکړي. فیروز جان، له حامد کرزي پرته نور کوم سیاستوال سره راټول شوي وو په دې غونډه کې؟
بله، د حامد کرزي نه سربېره د اسماعیل خان و همدارنګه د بلخ پخوانی ولي عطا محمد نور و یونس قانوني حاجي دین محمد همدارنګه ټول نور مشران هم وو چې دوی هم ویناوې درلودلې.
د ولسمشری لپاره یو شمیر کاندیدانو موږ مخکې راپورونه ورکړي چې شاوخوا لستانه هم سره یو خل شوې دي، او پرون مور وړ مرمر رسم راپور درلود چې دوی غواړي چې یو اعلان خبره کړي چې دغه انتخابات د وزن دیږي. دغه کاندیدانو لړل هم کوم څوک کنه و؟
بله، په دې کې د کوم کاندیدان تاسو مخکې یادونه وکړه او موږ راپورونه درلودل. له هغه نه څوک د البته د غوې لړې دلته په څو نه و، یوازې د وینډ خبرتي ټیکټ غلای چې حجی دین محمد دی، هغه دلته البته غل ډاکټر صاحب عبد الله چې خپل ولسمشری ته کاندید دی یا نوماند دی، د لغې تکنیک دی لاندې ته حضور درلود. خو د هغه ټینګار هم همدا و چې باید لومړی سوله وسی په افغانستان کې، تر هغه وروسته بیا د انتخاباتو باندې
غور وکړي. فیروز جان، په دغه غونډه کې آیا کوم خبريال د پښتنو له دغو سیاسونو څخه وکړل چې دوه ورځې انتخابات ته پاتې دي او تاسو نن راټولېږئ او د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي؟ ولی
متاسفانه چې په دې غونډه کې خبريالانو ته د دې اجازه ورنه شوه، داسې اجنډا کې ورته ځای نه ورکړل شوی چې خبريالان دې هم پښتنې ولري. خو په غونډه کې هم خبره چې مهمه وه او یادونه یې وسوله، البته د یونس قانوني له لورې نه هغه ویلې چې همدغه مشران چې نن غونډه هم جوړه کړې ده او له دوی سره نور ملګري چې هغه د دوی ملګري دي او د افغانستان سیاسون دي، په داسې کمیټې باندې یا کمیټه جوړه کړې ده او په داسې طرحه باندې کار کړی دی چې هغه کولای شي په افغانستان کې رښتینې سوله رامنځته کړي. دوی وایي دا طرحه جوړه شوې ده او همدې نږدې ورځو کې به یې له رسنیو سره شریکه کړي.
بلې، زموږ سیاسون ډېرې طرحې جوړوي خو په عملا تر اوسه لیدل کېږي چې عملي جنبه ډېره نه ده اخیستې په افغانستان کې. په هر صورت ډېره مننه فیروز عزیزي له تاسو نه، قدرمن اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوال نن سره راټول شوي او د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوله. ازادي راډیو اورې د انتخاباتو په باب وروستي تحولاتو مو شیبه په شیبه خبرو.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
په فرانسه کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم خطر پردیس اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان مالی وزارت وی د آسیا پرختی بانک د کندهار د ارغنده پولیس والیک د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو یو شمیر پروژې پلي کوي. د دې وزارت چارواک وی د پروژو هوکړلیک نن د آسیا پرختی بانک رئیس نریندرا سنگرو او د مالی وزارت سرپرست وزیر همایون قیمی ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت د چارواکو په خبره دغه پروژې د برېښنا د تولید او د کرنیزو محصولاتو د تولید په برخه کې ګټورې تمامیدای شي. د افغانستان د متشبثونو خصوصي البو ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر ورځ د سوداګرو پر وړاندې تجارتي لارې باید پرانیستې وي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی هغه د چهارشنبې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو کاروان ته په دې ورځ مشخصه لار ځانګړې شي چې سوداګر وکولی شي خپل سوداګریز توکي نور هیوادونو ته په اسانه توګه واستوي. د هغه په خبره هر موټر د سلو ټنو تازه میوو د انتقال ظرفیت لري. کلارې پرانیستې نه وي سوداګرو ته به زیات زیان ورسیږي. حاجی هغه وایي اوس مهال د افغانستان تازه میوې پاکستان، هندوستان او ایران ته د ځمکې له لارې صادرېږي او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.15 پوله، یو یورو 85.90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95.90 پوله، یو سودریال 40.50 پوله، زر ایرانی تومان 5.90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 500 افغانۍ.
ازادي راډیو له پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د استازو جرګې غوړي چې د خپل هیواد ولسمشر د استیزا شرایط برابر کړي. د استازو جرګې رئیس نانسی امپلوسی ویلي چې د جو بایدن د زوی په اړه د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو پروسه پیلوي. جو بایدن هم هغه څوک دی چې د ولسمشر را روانو انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند لخوا یو ایزان کاندید کړی، البته ډیرو نور کسان هم ځانونه کاندید کړی دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړی را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، مخکې تر دې چې زه پوښتنې پیل کړم، لومړی د بیرمن پلوسی د څرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه نوري صاحب. د امریکا د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د بهیر د پیلېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو د ترسره کېدو امر کړی دی. بیرمن پلوسی د امر وروسته لدې وکړ چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ټلیفوني خبرو په اړه ډیر بحثونه پارول شوې دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان پر ترامپ تور پوری کوي چې ترامپ د جو بایدن پر ضد د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. جو بایدن چې پخوا مرستیال ولسمشر و، اوس د دیموکرات ګوند له لوري یو مخکښ کاندید دی او ګمان کېږي چې د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ترامپ اصلي سیالوي. ادعا شوې ده چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه په دغه هیواد کې د بایدن د زوی چې احتمالا د غیر قانوني اقداماتو په اړه معلومات غوښتي وي، د بایدن زوی په اوکراین کې کاروبار کوي.
ایا ترامپ دا ادعا مني او د اوکراین له ولسمشر څخه څه غوښتنه کړې ده په مشخص ډول؟
ښاغلی ترامپ که څه هم منلی چې له اوکراینی ساري ښاغلی زیلنسکي سره د جو بایدن په اړه خبرې کړې دي، خو وایي کوم ناسم کار نه دی کړی. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ په اړه تحقیقات وکړي.
د میرمن پلوسی د امر په اړه ترامپ تر اوسه کوم غبرګون ښودلی؟
لومړی میرمن پلوسی پرون سه شنبه په یو وینا کې رسنوی خبره کړه، وویل چې ولسمشر باید ځواب ووایي او هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. د همدارز وویل چې پر همدې اساس اعلان کوي چې د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره د رسمي تحقیقاتو پروسه پیلوي. له دې خبرو لږ وروسته ډونالډ ترامپ د ټویټر له لارې د میرمن پلوسی څرګندونو ته ځواب ووایي. د استیزا په اړه د تحقیقاتو پیلول په سیاسي انګیزه د ولسمشر ځورول وبلل.
آیا د استازو جرګه په اسانه ولسمشر استیزا کولی شي؟
معمولا استیزا باید د قضایي کمیټې یا د استازو د جرګې د یو بل با صلاحیته پلاوي له لوري مطرح شي. وروسته د استازو جرګه رسمن د استیزا غوښتنه مطرح کولی شي. د استیزا غوښتنه باید د استازو د جرګې نیمایي غړي تایید کړي چې رسمي شي او بیا د استیزا پروسه پیلېږي. اوس دیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت دي. دوی د څارنوال رول ادا کوي او ولسمشر ترامپ کولی شي چې شخصي مدافع وکیلان ولري او په کانګرس کې د ځان دفاع وکړي.
بله، د دوی فیصله به څوک کوي ځکه چې دواړه طرفونه دي؟
دقیقا سنا جرګه بیا د قاضي رول لوبوي ځکه چې نهایي وخت د دې جرګې په لاس کې دی. که د سنا جرګې په درو کې دوی برخې غړي د ولسمشر بې کفایتي ته رایه ورکړي، په هغه حال کې ممکن د ولسمشر ترامپ د برطرفۍ پرېکړه وشي. خو حاضر دمه نوري صاحب، د سنا جرګې نیمایي غړي جمهوري پال ګوند پورې اړه لري او هغوی خو له ترامپ سره په یوه ګوند کې دي، د هغه سره اړیکې لري، نو داسې احتمال کم لیدل کیږي.
که چیرې ولسمشر استیزا شي، البته ډیره ګرانه خبره ده. د امریکا په تاریخ کې ویل کیږي چې تر اوسه پورې د استیزا په نتیجه کې کوم ولسمشر له واک نه دی لیدل شوی، بلکې استعفا یې کړې دي. ډیر مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو موضوع ته راګرځو. په پکتیا کې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشرۍ د را روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. دا خبره د پکتیا د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته کړې ده. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو هم ورته خبره کړې او ویل چې دا یوه ملي پروسه ده او په دې کې به له امنیتي ځواکونو سره هم بشپړه همکاري وکړي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ورسره هممهاله د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د ناامنۍ خبرونه هم خپرېږي. خو دلته په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له خلکو سره د مسلسلو ناستو وروسته ورته جوته شوې چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې به ولسونه له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي راتلونکو ټاکنو ته د پکتیا ولسونه د یوې ملي او برخلیک ټاکونکو پروسې په سترګه ګوري او له همدې امله یې د امنیت په خوندي کولو کې هم مرسته کوي.
په پکتیا کې تل په ملي مسایلو کې ولس تر نوې شور پورې تړلې وي، نه یوازې نارینه بلکې خزینه هم همکاري وي. زموږ امید هم دغه ده چې ولسونه د پخوا پرتله د انتخاباتو د ملي پروسې سره چې د ریاست جمهوري انتخابات دي او د افغانستان زعیم پکې ټاکل کېږي کلک همکار دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم راتلونکي ټاکنې د یو پرمختللې او تلپاتې افغانستان لپاره مهم بولي او په نورو خلکو هم غږ کوي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د ټاکنو د امنیت او د دې پروسې په بریالي کولو کې همکار شي.
محمد ریاض زمیر د پکتیا یو ځوان و. دا موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډیر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا دپاره یو برخلیک پروسه ده.
نوم یې بادنګل د پکتیا یو ځوان سل فیصده همکاره دي، ځکه چې مخکې دا ثابته کړې ده چې پکتیا کومه پیښه نه ترسره شوي او ډېر ورته هم په هماغه شکل کېږي.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د دې ولایت په څلورو ولسوالیو په ډیرو سیمو کې باید د ټاکنو امنیت خوندي نه وي، خو د دې ولایت له امنیتي ځواکونو سره په څو ناستو کې باور شوی چې د نورو ولایتونو په پرتله به په عموم کې د دې ولایت د ټاکنو امنیت ښه وي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان خان الله شجاع رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې له ډار پرته په راتلونکو ټاکنو کې د خپل خوښې نومانته رایه ورکړي.
دا پلان دو دوام لري دغه عملیات موږ ټول ټاکنو اصلي ورځې پورې. دوهمه مرحله د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال ټولای ته رسیدل دي او ان شاء الله سایډونو ته به رسیږي. موږ بره مرحله د اصلي ورځې امنیت د ټول ټاکنو د پروسې ده، نو په هغه کې خپل ټول قوتونه تعبیه کړي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي که خلک د ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې له امنیتي ارګانونو سره همکار نشي، نو ممکن ده د ولایت د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو تر څنګ د شپږو ولسوالیو له مرکزونو پرته په لرې پرتو سیمو کې د ناامنۍ له امله ټاکنې ترسره نشي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان کومل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانانو ته دا تذکرې توضیح شي. نور مخرین سم ارادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زما ګل خوشخوی او زما په محترمو کاندید صاحبانو باندې دا غږ دی چې خدای ته وګوري، نور یو بل مه تخریبوئ او خپل د کار خاتمه شي وواستئ تر څو ملت تاسو په خاتمه شي باندې پوه شي او تاسو ته رایه درکړي او هر څوک چې انتخاب شو نو شجانې په درناوی.
زما د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه باغ پوله سره د ترازو هیڅ کې دغه ټول مشران لار بند کړی، ټول عمر دلته مشکل جوړي، مشکلات جوړي او چکرونه کې دلته لارې بندي، مسافرین او مریضان په مشران کې لمر ته ناست دي، لار ترازو بند کړی. زما د حکومت څخه دغه خواهش دی د دولت څخه چې دغه ترازو واړي د جړی او خاطر یا د درس خاطر دغه لار ډیره مشکل ده. بس ډیره مننه.
احمد د کابل ولایت څخه خبره کوم. ورور دا د سولې موضوع ته باید ترجیح ورکړو چې باید ټول مسلمانان په دې باندې خوشحاله اوسي چې دا سوله راشي. دا څه کوي چې دا یو دې خواته زورونه وي یا بله بلې خواته اشرفغني وایي زه سوله تر ټاکنو وروسته کوم، بل وایي داسې کوم، بل وایي داسې کوم. دغه اوس د ټاکنې موږ ته هېڅ لومړیتوب نه لري، موږ ته چې لومړیتوب لري دا سلحه لري، باید سلحه وشي. مننه تشکر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې بیا هم لند خبرونه لرو. سلیم احمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله چې تیر شپه سوي تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې هم 15 وسلول د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی چاودنې کې ټپي سوی و نن سا ورکړه. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د مرکز ګردیز په ښار کې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د ساتونکو قومندان د خپل سرتیري لخوا وژل سوی دی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندان سوي شزي نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمينه برابر کړي. او د ترکیه دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یو بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیه په جنوبي ولایت ادانا کې سوي ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $1,000,000 ضبط کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسه لس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قومندانې ویان د فرامرس پردوس ازادي رادیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزه پولیسو د سنبلې د میاشي پر 15 نیټه د کابل خار په 15 ناحیه کې د شراب یو کارخانه ویجاړه کړه او لدې کارخانې څخه 155 لیټر شراب هم ترلاسه کړل. خاغلی فردوس زیاته کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل خار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیت قومندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد لکه هیروین، ښیښه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
19 نفر قاچاقبرار که
موږ 19 واړه او لوی قاچاق کون کې نیو دي او د دوی دوسیه مو د 1.5 ټن نشي مواد له اسناد سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي.
لا قاچاق کون کو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویاند اتل مبارز ازادۍ رادیو ته ویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 14 نیټه د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې 226 کیلوګرامه هیروین او چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرامه چرس او 15 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. لا کابل خارڅ خاتصه د پاسه 200 متادین ټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنۍ یو چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رډیو ویل د سنبلې د میاشتې پر درويشتمه نیټه د کابل خار له 15 ناحیو څخه 211 متدین راټول او د درمن لپاره د ابن سینا زربستري روغتون ته یوړل شول. د یدونی ورده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل خار څخه متدین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 30 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاقکونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولی دي. د نیمروز ولایت امنیه قومندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرامه زیرمه شوي تریاک ونیول، خو د دې پیښې په تورې څوک نه دي نیولي. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 15 خرڅونکي له 4 کیلوګرامه نشه یي مواد سره یو ځای نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګران ولسوالۍ کې هان د مکر تر سره دوه پورې رسیدلې ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شکو یا نور دی هغو کې هم زیات کرل شوی دی.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیق سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغه تجارت هم ناروا، د هغه پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمن وایي چې اوس یې درملنه سوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کوله، زه خپل د خلکو نوم نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نوم بېزاره وم، یوازې د مواتو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونو د پیسو رسپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیر شپږ میاشتو کې $300,000 ضبط کړي دي. مالی کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالې سیستم د افغانستان مالی نظام ټکنې کړي او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. یو ان او ډی سی وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری وایي افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو $400,000 امریکایي ډالر ضبط کړي دي. خغله یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د سارنې په نتیجه کې ترلاسه شوې دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوې پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز د راپور لمخي د سګني شمسي کال په لومړيو دریو میاشتو کې د مرکز د نشئی موادو لتورونو کسانو څخه څه د پاسه 8000 افغاني او څه د پاسه 8000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارل دي. د افغانستان بانک په خانه مرستيال او مالی کارپو خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانين او سیستم د باور وړ بولی، خو د حواله پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډیر ستونزې لري.
په یو هغه حواله داران دي چې ستدي دا غوي دواندار نظارت کېدل شي، به یو تعداد ډیر زیات حواله داران شته چې غصب نه دي، په غیر هغه کېدل شي چې هغه چینل استعمال شي، ولې دا وطن افغانستان به نه دغه خونه په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړي ادارې یا شګار د راپور لمخې طالبان هر کال له نشئی موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالی سیستمونو لاري لیول لاسه بل لاسته استول کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالی سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د کورنی چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو څخه 300 ډالر ضبط کړی دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بنګ کرل شوی او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دی ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي کېدای شي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښت هم لاراواره کړي. په دې اړه په غزنی کې زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې یخي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نورو یا هغو کې هم زیات کرل شوي دي. تېر کال دونه توجه نه وه لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هاند تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نسبو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که یې دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته یې مخنیوی ونه سي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو د افغانستان په هغو سیمو کې چال د کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي. په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دغه ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې د تم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر، نو دا د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداری نه ناروا پکې نه، دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري، د تجارت مزدوري دا ټول جواز لري، دې کې مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل، دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کارل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او دې په زمن کې بل چاته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریداري د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق کې ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو، نو د دې تجارت هم روانه ده، دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه څه کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم الشان کې صراحتا مکتئ فرمایي چې په نیکو او په روا کارونو کې خلک سره همکاري وکړي، او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په شرکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د دې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشي موادو په فابریکو کې په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مه غورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خامخا هغه هم په دې مرض مبتلا کیږي او اخته کیږي، او دای مهیرونی وي او پوډری به تنه جوړیږي. د هغې فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکوي. ولې اجازه نه ورکوي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي، بل ورځ اختنه شي، په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی او شریعت ورته اجازه نه ورکوي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوی پیسې حرام دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا مخدره مواد حرام شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیث سره د غی پیسې لاسره وړل حرام دي. لکه څوک سیګریټ خرڅي، نسوار خرڅي یا پین نشان خرڅي، چرس خرڅي، د غی تجارت هم ناروا، د غی پیسې لاسره وړل هم ناروا حرام دي. او دغه حرام بیرته مصرفول په دې نیت چې ماته ثواب راشي، ثواب خو بیخي شته نه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی. کچیر دی په نورو برخو لکه جماعت خو بیخي جواز نه لري. دغه نورو ځایونو دغه همکاري چې کوي هغه هم د همکاري په صفت کې کوي، فقها وایي دا کولی شي کوي، اما ثواب ورته نشته. نو کچیر دغه انسان دغه حرام اخلي په خپل اولاد نفقه کوي، د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام اخیستل او دا د نفقې په عنوان په خپلو ماشومانو کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې د مزدوري په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطري واردي. د هلمند ولایت ورپکی لاس کال کې چې نشه کوي دا وایي چې د اکادمیرمن له خوا په لښو وخت اسوه، خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. دا چې تورپکی ته د نشو له خاطر سره ورستون زور پیټ سوي دي، په دې اړه زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لاس کلنې کې مواد مخدر باندې روکته شولم، په لومړی سال کې چې ځینې مواد مخدر باندې روکته شولم، زما د ترخه مواد استفاده کوله، زه خو غیر سر می استفاده کوله، بیا سو خپل کور ته راغلم، د مونږ زما پلار چې د مواد مخدر کاروبار کوي، کو چغبري او دغه کوي، د تل خپل کور کې هم د مواد استفاده کوله، دوم زیاب کالونه می استفاده کوله، بیا له کورنۍ څخه جدا شولم، راغلم د امن کور ته، درې کال د امن کور کې ومه، بیا د امن کور نه راغلم، دلته شبخانه کې تداوی شولم. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته مدنه، ځکه ما اورېدلی وو چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کوله چې شبخانې ته لاړ شم، ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. بیا څه وخت چې اماده شولم راغلم، بیا ښه شولم. هغه وخت خلک ما نه نفرت کوله که نه کوله، څه وخت چې ما مواد استفاده کول، زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، خالي د موادو کوښښ مې کوله، نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم، ټول خلک ما ته احترام کوي، او وختي چې دلته بستر وم د ناروغ په نوم یادېدم، اوس د کارمند په نوم باندې یادېدم، دغه ما ته افتخار ده، ځکه چې زه دلته راغلم تداوی شولم، پاس له ډېر تغیر مې وکړ، زما په ژوند کې ډېر تغیرات راغله. بیا هغه وخت ما خپله ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم، دغه وکړم، نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم، دلته ما ته د کار وظیفه پیدا شي. بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه، ما هم ډېر کوښښ وکړه، بیا زمینه راته برابره شوله. په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي. تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم، اوس هم شبخانه کې اوسېږم. بیا له دې وروسته اخته ځم، له دې ځای نه کور نیسو، کور مې نیولې دي، شپږ زره کراور کوم. نو خوشحاله یم، ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پیسې هم د کور کرا وسي، هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم. یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي، دوی ته یو کامیابي الګو شم، چې یعنی دوی هم وکولی شي، کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامید دي، چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري، بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي برته.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراوله کار ګوښه کړ، ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده، دا په پرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه، دغه بوجیو مو ګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
که بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي ها؟
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب،
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیره!
بلې کماندان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشې کوي.
ښه، تا خوشې کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در بخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل اله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل اله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشې شوم. دا ځل هم بیرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر او ټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل خار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسې خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.